السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر درې بجې دي. نن د نهه ورځو د 2013 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوی لار پرانستل سوی ده. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوستا د طالبانو په برید کې اوه پولیس وژل سوی. او د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي له پاکستان سره پر پوله یې 14 پوله ساتونکي تښتول سوی. اوس بشپړ خبرونه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوی لار پرانستل سوی ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله د تیرو درو ورځو راهیسې بند وه. نن غرمه د پاکستان لور ته د افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې د لارې د بیا پرانستلو پریکړه وسوه. د لارې له خلاصېدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لړۍ بیا پیل سوه او د پولې دواړو غاړو ته ولاړې لارې او نورې موټرې د یو بل هیواد ته تګ راتګ پیل کړ. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله له تیرې یک شنبې په ورځ تر هغه وروسته وتړل سوه کله چې په تنګ دره سیمه کې د پاکستان له لوري د اغزن تار غځولو په غبرګون کې افغان سرحدي عسکرو ډزې وکړې چې بیا وسلواله نښته پیل سوه او پوله وتړل سوه. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د احتجاج اعلان کړی دی. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې په سوابۍ کې د دوی د نیول سوو ملګرو په سواد کې د پوځي چاوڼۍ او رواني بدامنۍ پر ضد احتجاج وکړي. په دې لړ کې د پاکستان د زیاتره لویو ښارونو په ګډون په بلجیم، سویډن او یو شمېر نورو هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې برابرل سوي دي. د غورځنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ نن مشال رادیو ته وویل که څه هم نیول سوو کسانو ضمانت منظور سوی دی خو د په وینا د نور غوښتنو لپاره به احتجاج ته دوام ورکوي.
دغه نه کسانو ضمانت غوښو اډر یې وکړو 50,000 روپۍ د نفری فی کس په سر باندې د هغې اوستیاري کېږي چې دغه ضمانتونه پر شي مرسیار ته کاغذي کاروي پوره کېږي. امید لرو چې انشاءالله نن به دې خوشي کړی شي.
پاکستانی چارواکي وایي په سوابۍ کې یې د غورځنګ غړي ځکه نیولې دي چې د دوی په وینا غیر قانوني جلسه یې کړې وه او د ریاست ضد ویناوې یې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا نه مني. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف 14 ورځې نور له ځان سره وساتي. دا له هغه وروسته ده چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دي د 15 ورځو اضافه وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مخکښ شهباز شریف دا وخت د نیب په ولکه کې دی. پر نوموړي تور دی چې د اشانا اقبال په نامه د کورونو جوړولو په یو پروژه کې درغلي کړې وې. خو نوموړی دا نه مني. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیره ورځ وویل چې د جولای د 15مې په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو معلومولو لپاره جوړ شوې کمیټې به له پلټنو وروسته خپلې سپارښتنې هم وړاندې کوي. نوموړي په دې لړ کې یوه 1.5 کسیزه پارلماني کمیټې اعلان کړې چې پکې نیمایي غړي د حکومت او نیمایي د اپوزیشن دي. د متحده قومي مومنټ سینیټر محمد علي سیف چې په دې کمیټې کې شامل دی په دې اړه تیره ماښام مشال ریډیو ته وویل
د دې تحقیقات بکو چې دا کم شکایت دی او کم ریزرویشنز دی نو دا غي سمرا حدا پولیټیک دی سورا حدا پورې غلط دی. آیا الیکشن کمیشن پکې سر رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه ډېر لانجې وي.
اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې په عامو انتخاباتو کې درغلي سوي او تحریک انصاف د اسټابلیشمنت په ملاتړ بریالی سوي دی خو د پوز مطبوعاتي اتسانګ ایس پی آر په وار وار د خبر ردوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام په دې حقله مشال رادیو ته وویل د بدلون مسویده تیار ده چې اول به صوبایي کابینې او بیا اسمبلی ته وړاندې کوي.
زمونږ غلی چې یو ټیر پر ویلج کونسل دی بل په هغه کې 13 ممبرانو 10 نه 15 پورې اوس به مونږ 5 نه 6 پورې ساتو. بله خبره دا ده چې مونږ به ډسټرکټ نه جوړو مونږ به تحصیل جوړو او تحصیل ګورنمنټ کې به ناظم چې کوم دی نو ډایرکټ الیکټ کیږي.
تر مقامی حکومتونو یا بلدیاتی حکومتونو لاندې نظام حکومتي چارې په درو برخو ویشل شوی چې پکې د کلی تحصیل او ضلع په کچه شوراګانې یا کونسلونه جوړ وي. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسته د طالبانو په برید کې اووه پولیس وژل شوی دی. د افغانستان سمنګان ولایت ګورنر عبداللطیف ابراهیمی ویلي چې دغه برید په دار صف ولسوالۍ کې تیره شپه شوی او په وژل شوو کې د پولیسو ولایتي مرستیال مشر هم شامل دی. ابراهیمی زیاته کړې چې په دې برید کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي او وسلوالو د پولیسو دوه بکتربند موټر یې هم له ځان سره بیولې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي له پاکستان سره پر پوله یا څوار لس پوله ساتونکي تښتول شوی دی. د دوی په وینا دا کسان نن تښتول شوی او په دوی کې د انقلابي ساتونکي ځواک د استخباراتو غړي هم شامل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې دا کسان پاکستاني پولې ته نږدې په سیستان بلوچستان صوبه کې یوې ترهګرې ډلې تښتولې دي، خو دوی د کومې ډلې نوم نه دی یاد کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خبریال جمال خشوقجی د لا درک کېدو او په تورن ډول د وژل کېدو په اړه د خبرو لپاره سعودي عرب ته رسېدلی دی. نوموړی به نن له سعودي بادشاه سلمان سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خشوقجی د وژل کېدو په اړه له سعودي بادشاه سره له خبرو وروسته پومپیو هلته لیږلی دی. او د پاکستان او استرالیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه دا وخت په ابوظبي کې روانه ده. پاکستان څه شی به وړاندې د 15 لوبغاړو په سر 109 منډې کړې وي او د افغانستان پریمیر لیګ په لړ کې به نن یوه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د کابل او کندهار ترمنځ وي. د خبرونو پای یو سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپیا خرڅې کیږي او په 133 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپیا او په 121 روپیا 10 پیسې. یو یورو په 150 روپیا او په 250 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 50 روپیا خرڅې کیږي او په 50 روپیا 30 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپیا 60 پیسې او په 50 روپیا. یو افغانۍ په یو روپیا 80 پیسې او په یو روپیا 80 پیسې. او په یو پاکستانی روپیا 346 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپیا 346 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 1428 او په کوټه کې 522 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به اوري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په تیرو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره 10 کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده.
کمیټي دا او کمیټه سره به اختیارات وي، مضبوط اختیارات وي، دا سره د گواهانو طلب کولو او د چا متعلق الزامات دي، لکه د الیکشن کمیشن اهلکار دي یا د هغې نه علاوه نور هم شکایات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په حکومت کې د بجلی ستونزه حل نه کړه نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي.
میرانشاه والا 40 کم ٹرانسفارمر دی، هغه پټ ریکارډ یو کال مخکې منظوري هم ورکړې او پیمنټ هم ورته شوی دی، هغه لا تر اوسه پورې نه دی لګېدلې، نه دی راغلی.
او کلتوري ادبي خپرونه د مشال راډیوي مجله هم لري.
سیر ټکرای د لیکوالې او شاعرې او کامل د ادبي ټوټو نوی چاپ شوی کتاب دی چې په زرو ټوکو کې چاپ شوی.
د مشال تر څنګ واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د 15 جولای په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره یوه 10 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې پکې به د سینټ او قومي اسمبلی غړي شامل وي. په دې کې به 15 حکومتي او 15 اپوزیشن ګوندونو غړي وي. د دې کمیټې مشر به هم حکومت ټاکي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند 25 جولای په ټاکنو کې د درغلیو د پلټنو لپاره یوه 10 کسیزه کمیټه جوړه کړې چې پکې بعد اپوزیشن او حکومت برابر برابر نمائندگی وي. خو د کمیټه مشر به حکومت ټاکي. تېره ورځ د قومي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر لخوا جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دا کمیټه به د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پلټنې او په دې اړه سفارشات مرتب کوي. د دې کمیټه یو غړي سینیټر محمد علي سیف تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې تحقیقات بکو چې دا کم شکایات دي او کم ریزرویشن دي نو دا غي سمره حدا پورې ټیک دي سوره حدا پورې غلط دي. آیا الیکشن کمیشن پکې سره رول ادا کړی دی په انتخابی مسلو کې او کنه ډېر ډېر لانجې وي په دا خو کمیټه دا او کمیټه سره به اختیارات وي مضبوط اختیارات دي سره د گواهانو ته طلب کول او د چا متعلق چې الزامات دي لکه د الیکشن کمیشن اهلکار دي یا دا غي علاوه نور هم چې کم دا شکایات دي نو دا غي حواله سره څو کم متعلق خلک دي دا غي بلنه دا غي نه تاسو سوال جواب کول او کبیا مونږ ته چاته د ټیکنیکل اسیسټنس ضرورت یې چاته خاص ایکسپرت هم پکاري نو هم راغښتې شو.
خو بل خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې د کمیټې د جوړېدو په دې اړه د جامع پلټنو له وجې به د اپوزیشن ګوندونو موقف صحیح ثابت شي چې درغلي شوی و.
دا ملي خو دا سی چې هغه ګني معلومول ګران کاری دا خو د بیخي رزلټونه بدل کړي او د پاکستان په الیکشن کې پړونبي ټول پارٹی په دې خبره متفق دي چې او دا دندې شوی ده او ټول یونانی مسلې یو رنګ شوی ده لکه داسې طریقې خپل کړل چې رېزلټونه نه وي درول او چې وی درول نه بیا دې پلینینګ کوچ پی ټی ای په څومره ګټي څنګه به ګټي دا هغه مطابق رېزلټونه چینج کړی دي. او دا هغه یو غټ مثال د خبر پښتونخوا په حواله ز تاسو لږ کوم چې د پنجاب رېزلټ تر څو وو تینو زموږ ټول رېزلټونه هنګ کړو.
خو د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر شارام خان ترکه وایي چې که تحریک انصاف ګوند پټاکنو کې درغلې کړې وي نو بیا به دا پارلماني کمیټه نه جوړوله او زیاتوي چې د ګوند کامیابی حقيقي او د درغلونه پاکه
وا. بالکل ځانلی نه شو اوپن الیکشن شوی دی خلکو خپل رائے اظهار کړی دی او خو اوپن کړی دی کو پټ پنا سنشته او خو دیا سه الزامات تی به بنیاد دا کم کمیټه جوړه کړی چې راشک سبا ته ختم شي. کمیټه جوړه شو کمیټه چې سه فائنډینګ دی به موږ فارغ یو پای کې وګوري چې څه پرابلم دی څه دی ایشو دا څنګه به ایڈریس کو.
په دې کمیټه کې د حکومت لخوا وزیر اطلاعات فواد چودھری وزیر دفاع پرویز خټک وزیر ماحولیات شفقت محمود شیرین مزاری طارق بشیر چیما اعظم سواتی عامر ڈوگر خالد مکسی اختر منگل امین الحق او غوث بخش مہر شامل دی. د اپوزیشن گوندونو لخوا په دې کمیټه کې پخوانی سپیکر سردار یا صادق رانا تنویر احسن اقبال مرتضی جاوید عباسی رانا ثناء الله راجا پرویز اشرف خورشید شاہ نوید قمر امیر حیدر خان ہوتی مولانا واسی مولانا غفور حیدری محمد علی سیف سرفراز بکٹی نعمان وزیر ہدایت اللہ اسد جنیجو جاوید عباسی عثمان کاکڑ او رحمان ملک شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله ویلي دي چې نن صوبایي بجټ کې به دوی د خیبر پښتونخوا نه علاوه په صوبه کې نوې شامل شوی قبایلی ضلعو ته به هم د صحت کارډونو په شمول نورې اسانتیاوې غځوي. دا خبرې دوی نن په پېښور کې د شری رانس په ضد 12 ورځنی کمپین پرانیستې وروسته مشال ریډیو ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال شبیر احمد جان نور.
دا خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله مشال لیډو ته ویل چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت بیا د صحت په څنګه کې اصلاحات راوستل غواړي او د روان کال نوې بجټ کې به نه یوازې خیبر پختونخوا کې بلکې په صوبه کې شامل شوی نوې قبایلی ضلعو لپاره هم دغه اصلاحات اعلانول شي.
د پنځو کالو کې زموږ فوکس په پرایمري او سیکنډري هیلت کیر دی چې کم شروع کیږي د خلکو د کور دروازې نه والی تر ډی ایچ کیو هاسپټل پورې فاټه چې کم وی ڈسٹرکٹس دی مونگا خپل دا خیال دے لگ چې کم از کم دوا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز مونگلتا ایٹ لیسٹ شورو کو بنیاد ور تکی دو دے پنزو کالو کے اور سره چې دا کم موجوده ہسپتالونه دی د صوبے غټ ٹرشری کیئر ہاسپٹل سیدا مضبوط کو.
دا خبر دی په خبر لیډر ریڈنگ رختون کې دا ګل پورز د شری رنس پزد 12 ورځنی کمپین پرانست په وخت مشال لیډو سره وکړي. نو مولي دا هم ویل چې صحت کارت با اوس دا خیبر پختونخوا نه رستو قبایلی ټول زلو ته هم غزوی
فاٹا تم مونگا دا صحت کارڈ ایکسپینڈ کو لگیا یو او موجودہ صحت کارڈ کے مونگا الگ ڈیزیز کوریج زیاد کڑے دے نور فیسلٹیز مور کڑی دینو آبا مغیتا مونگا کنٹینیو کو
بلخوا دا پولیو پشمول تماشمانو نہ خطرناک ناروغو لپارا جوڑا شوی سرکاری ادارے یا دا ای پی آئی صوبائی مشر ڈاکٹر اکرم شاہ پدی حق لمشال لیڈو تو ویل چے شریرانس ہم دا وقت پسوبا کی وبائی شکل خپل کڑے دے
دا گزشتہ دریو کالونا مونگ سرا دی بیماری چکم دے یو وبائی صورت حال اختیار کرے دے حکومت خیب پاکستان او وسرا بیا حکومت خیبر پختونخوا دا یو کلیکٹیو فیصلہ وا چے بھائی پدی وبائی صورت حال اخبانے دا قابو مندو دا پارا واحد ذریعہ چکمالان واغدا دا چے پلک ٹائم کے مونگ ڈیر معشومان پہ یو زین یونائز کو بدے بارہ دن کے پچھرے مونگا 95% پلس اچیومنٹ مونگا ہوکو اور دونوں معشومان مونگا ویکسینیٹ کرے شول نو انشاءاللہ چے لگتا کم وبائی صورت حال پدی بانے میں انشاءاللہ مونگا قابو مومو اور روان دوسرے کال کے انشاءاللہ مونگ سرا بیا دس صورت حال بنے جوڑے گی
دا یاد ونرا چے دا شری رنس پخلا دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر ہم ویل چروان کال کے تردے دما یواز پ خیبر پختونخوا کے دا شلونا سیوا معشومان وجلی دی اور دا یول ہزارونا سیوا اغیزمن کڑی دی ولی دوی دا عام اولس اور دا معشومان دا مور پلان نہ خواست وکڑو چے خپل معشومان تا پدی دولس روزو کے دا شری رنس پزد ٹیکا یا ستن خامخا وہی ولی چی دا دوی پا وینا دا شری پخلا دا خیبر پختونخوا دا وقت یویش زلی حساسے گرزولی شوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال لیڈیو خپرونی پر دغو سپو اوریدای شئی میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
اوریدون کو رازو یو بل موضوع تا د سرحدات او ریاستی چارو یا سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي وای چې ډیر زربا د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره تعلیمي کوټه زیاته کړل شي بلخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو پرون په پیښور کې د احتجاج په وخت ویل ک د تعلیمي کوټې په حق لا ورسره حکومت خپل لوس پوره نک نو دوی به په مستقله توګه احتجاج شروع کړي په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وو
اسلام آباد کے دگل پا مازیگر نا وقت دا سینیٹر تاج محمد اپریلی پا مشارے کے دا سفران لپارا دا سینیٹ قائمہ کمیٹے گونڈا وشوا چپکی دا یوشمیر مسلو ترسنگ پا تعلیمی اداروں کے دا قبیلی زلو دا زدکون کو پا کوٹا زیادہولو غور وشو پا دی مکہ دا کمیٹے چیرمین تاج محمد اپریلی دا ہائر ایجوکیشن افاتر سیکرٹریٹ چاروا کو تاو ویل دا وفاقی کابینے دا فیصلے مطابق دا پاکستان پا تعلیمی اداروں او پوہنتنوں کے دا قبیلی زلو دا زدکون کو لپارا ٹاکل شوی کوٹا کے ازا وکڑی چی دارنگ دی سیم از دکون کے ہم زیاد نہ زیاد مسلکی تعلیم تر لا سکڑی مشال ریڈیو تا پدیڑا دے یادی کمیٹی یو غڑی سینیٹر سجاد توری اویل
پاٹا ریفارمز پیکج کے وہ لکھ لیو تو پاٹا کم اسٹوڈینٹس دی تھی پر مختلف یونیورسٹیوں کی کلیجن کی ڈبل کوٹا ڈبل کو فار 10 ایئر اگنے وہ سفر ہے مل درمت نو شو ہے ندی پاجنا مو بلا دے پرائم منسٹر صاحب ملاقات کرے وہ کیا دمو ڈسکس کریو او دی کیا دی فورم بند یا نن ڈسکس ہو انشاءاللہ ایچ سی والے رگلی ہو پاٹا سیکریٹریٹ والے ہو سفران والے ہو انشاءاللہ دب دیر زر تر زر انشاءاللہ دس سر تر سی اور تقریبا 10-15 بجے ٹائم ہوا بس دو یا دے وہ انشاءاللہ دی کی دخل نشے وہ سر تر سی
بل پلو ہم د گل پورس پیخور کے دا قبیلی سے لوز دا کون کو پا تعلیمی اداروں کے دا تعلیمی کوٹے زیادہ لپارے احتجاج کھڑے ددوی پا خبر کا حکومت ورتا پا تعلیمی اداروں کے کوٹا دو چند نکڑا نو پا احتجاج بلاس پوری کوی مشال ریڈیو سر خبرو کے دا قبیلی زو انانو دا غرزنگ مشر اوز دا کون کی شوکت عزیز اویل چہر حکومت ددوی سر لوزون کوی خو بیائی نا پورا کوی نو زک دوی پا احتجاج کولو مجبور شو نو موڑی اوے
میڈیکل کالج چپران کې اوچا تکړه ده زموږ امید ده چې دا حل شي خو امید ده چې په دې مسالې باندې به بره چې کوم اعلی حکام دي هغه به نوټس واخلي او د دې نه بعد کچرته دا کوټه ډبل نشو نو بیا به موږ په ګڼه تعداد باندې یو ورځ روزو ځانګړی ترنه ورکو.
د دې طالب علمانو وینا ده چې دا وخت په انجینیرینګ میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره 3% کوټه مقرر کړې شوې چې بیخي کمه ده او تیر او موجوده حکومت پر سر ژمنې کړي خو تر دې دمه یې دغه کوټه زیاته نه کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي کو حکومت یې د بجلی ستونزه حل نه کړه نو په سختو احتجاجونو بلاس پورې کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې خو لا د بجلی لاینونه هم نه دي بحال کړل شوي چې له وجې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي د لړکي یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي او تمه ده چې ډېر ژر به دا مسله هواره کړي. تفصیل د عمر وزیر ناو.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي څنګه چې ورسره د نوي او ترقی یافته وزیرستان واده شوي هغه خوصه چلای هم د ژوند د وخت بنیادی ضرورت بجلی نه بحالیږي. دوی وایي د واپسې وروسته ډیرای کلی لا هم د برق یا بجلی محرومه دي او کومو سیمو کې چې بجلی شته نو په څلور ویشتو ساعتونو کې 200 بجلی په نمبر ورکول شي. زیاتوي په ډیرو سیمو کې 200 ورځو پورې خلک په تیار کې وي. ملګل سالې جان وایي میرا لی کے دے لڑکے جرگارا بللے وا
جرگے ہو دے رہے اس میں دے میکنی ہوں سے خوب بہر اللہ نا دیا کا خیری جرگاہ ہو گئے پدیش عوام آوی مسلون آوی دیر خالق ہو لیکن مڑا در توز ملک کونی ہے تو صحیح تریتا وہ حقیقت داستا چی میز ای پی ایس ہے سوال کرا دا پا جرگاہ ورا غلی کمانڈر تا میں سوال کرا دا ویر سلام جی او سی تا سوال کرا دا ای پی سکیمہ دا تین تیر بجلی دو نیستا پار تالیس گھنٹے سے نیمہ گھنٹا بجلی آنا ملا وی گی نہ قابل برداشت خبر دو عوام دې دې ته تیار دي چې نن دا خبره اوسه چې ملک نه راځي نه مانو نه راځي نه کوم کو نه خبره مخه نه ویني ځکه چې مخه ډیر ځونی نه وکړل اخر کار دا خو زیانه تسلیمه هو چې دا نو وزیر څنګه
عادل دا وړوي. میر علی میرام شاه خاریو کې د بجلی 22 غنټه لوډ شیډینګ کیږي.
زمو خو دا خیالو چې بجلی او دغه سیستم به ډیر برابر وي خو چل تلاړو بجلی سیستم ټول خراب شوی او بجلی د نشت برابر ده. میرام شاه والا 40 سیمیور کم ټرانسفارمر ده هغه فاټ سیکریټریټ یو کال مخکې منځوري امر کړو او پیمنټ نه مورته شوی دی. هغه لا تر اوسه پورې نه دی لګیدل نه دی راغلی. د دې لپاره مونږ د جرګا وکړل چې کچر څه مونږ دا مسله حل نشو نو مونږ مخکې احتجاج هم کوو او ټول قومونه براوزو. دا غلام خان یو د خدل ته باسي کلی دي زمونږ چې کمه خزینه دي تقریبا یو 2 کیلومتر ډالر نه چې غورونو والا او بچ کومه د پسارونو باندې راوړي او هغه نور خو پرې دا او بو تنظیم هم نشته چې د زندګۍ او د سا او د اخیستلو بنیادی ضرورت ته
ځای خلک وای. میرام شاه ګریډ سټیشن لپاره 40 ایمیه ترانسفارمر منځوري کالو نو وړاندې لا فاټا سیکریټ نشوي خو لا هم د ګریډ ترانسفارمر نه دی راوړل شوی. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی بیا وایي چې میرام شاه ګریډ لپاره منظوره شوې مشینری راوړلو باندې کار روان دی. دوی وایي لبنونا وزیرستان ته 122 کی وی لائن چې په خوارا غلې نو نن د برق یا بجلی استعمال زیات شوی او وزیرستان کې د درې ګریډ سټیشنو میرام شاه میرعلي او رزمک لوډ نشي برداشت کولی ځکه په یو ځای باندې بجلی ټولو سیمو ته نشي ورکولی. خلابنونا وزیرستان تا مین لائن زیاتولو یا اپگریڈ کولو باندے متعلقہ ادارو سرا پا تماس کی دی او حسا کڑی چه دغا لائن ڈبل یا زیاد شی نو ٹولا ستون زبا ہوارا شی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په کورمه کې د بجلی د محکمې مشران وایي د سدی ګریډ سټیشن په اپګریډ کولو کار روان دی. دوی زیاتوي یاد ګریډ سټیشن کمزورې و او په سیمه کې د خلکو د بجلی استعمال زیات شوی و، نو ځکه یې دا ګام اخیستی دی. بلخوا ځایي خلک پر دغه ګام د حکومت شکریا ادا کوي او وایي اوس به یې د بجلی ستونزه تر ډېره حده حل شي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
د هنګو ډویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین وای د کورمې په صدق ریسټیشن کې د بجلی لوډ کمول لپاره هلته نوي فیډرې او جدیده مشینرۍ به لګول کیږي چې ورسره د سیمې بجلی به تر ډېره حده پورې خشي. ابرار حسین وای د دغه پروژې لپاره ډېر مخکې فند منظور شوی و او زیاتوي چې اوس یې د بجلی ټول اوزار او مشینرۍ تر اخستو وروسته هلته ورباندې کار هم روان کړی دی. لا د بجلی محکمې مشر سره دا معلومات نه و چې پر دغه پروژې به څومره خرچه راځي، خو هغه دا وویل چې مخکنی حکومت نو د دې منځوري ور کړی دا
ټیسټ کو مخفل مال راځي ته یو بل ترانسفارمر اډیشنل راوړو کنه سده کې دا مسله وا دی ور لوډینګ والا او سیکنډ خبره دا ده چې د سره سامي بریکر یې راغلی نو یو فیډر خو الریډی مالای دا بای فارکیټ شوې ده نو مالای دا ډوګر ټوبا چالو شي نو د سده چې څوره ور لوډینګ والا مسله وا هم د فیډر او هم د ګریسټریشن دا ډوړه مسله ان شاء الله حل شي خو د چلو چې اوس ملاوي ته ایرکشن کار شروع ده.
بلخوا ځای خلک پر دا ګام ډیر خوشاله دي او وایي چې هلته د زیات لو شډینګ لکبل ژوند ډیر ستونزمن وو، خو اوس به دغه مسله حل شي. محمد اسامه خان اورگزی وای په سیمه کې یخنی لا زیاتې دو سره د بجلی لو شډینګ ډیر زیات شي، باید په ګریډ سټیشن کې نوی فیډرې او مشینری په لګولو دي کار زړه ته زر وکړي شي.
مو د حکومت شکریا ده کوم چې هغه د مو ګریډ سټیشن اپګریډ کړلو او مو باندې لوډ شیډینګ ډیر زیات او غیر اعلانیا لوډ شیډینګ وو، نو هغه د لوسه مو ته ډیر تکلیف وو. نو اوس مخکې ساړه سیزن یار روان دی، ساړه موسم روان چې هغه کې مو ته ډیر تکلیف وو، نو مو حکومت ته د اپیل کوو چې دی ګریډ سټیشن مې زر تر زره کور وشي.
بلخوا ځایي مشر ملک حاجي صوبت خان او رگزی وای تر سوچې لسدې ګریډ سټیشن د منځنی کورمې د بجلی بوج نه وی لري شوی، تر هغه پورې دوی د بجلی مسله نشي حل کېدلی. ملک حاجی صوبت خان او رگزی زیاتوي که حکومت غواړي چې په سیمه کې د بجلی مسله په مستقله توګه حل شي، نو د منځنی کورمې لپاره یو بیل ګریډ سټیشن جوړ کړي.
لوور کورم نه زیاته آبادی د سنټرل کورم دی، که هغه ته خپل ګریډ سټیشن جوړ نشي نو بیا د ساده ګریډ سټیشن څه دی دا نشي برداشت کولای دا بوج د علاقه غیر. نو مو حکومت نه پر زور دا مطالبه کوو چې مهرباني دې وکړي چې سنټرل کورم کې یو موزون ځای کې د ګریډ سټیشن جوړ شي.
معلومات تر مخه په کورم کې د ګریډ سټیشن شمیر درې دی چې ورنه شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوي دي. په دې کې د ساده ګریډ سټیشن طاقت شپږ شپېته زره کوي دي او له دغه د کوزي او منځنۍ کورمې یوې غټې آبادۍ ته بجلی ورکړه شوې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځي به مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان ډایمنډس پاڼه لیکي په دغه هیواد کې یو دور داسې هم و چې مذهبي چارې د هغو دینی علماو په لاس کې وې کومو چې په ټولنه کې اسلامي تعلیمات جدید دور تقاضو ته پاړولو کې لوی کردار لرلو، خو د ذوالفقار علي بوټو بیا خاص کر د جنرال ضیاء الحق په دور کې په پاکستان کې مذهبي تنگ نظری پیل شوه. په دې اړه قانون کې هم داسې خبرې وشوې چې هغه مذهبي تندروي ته وده ورکړه او د دغه اثرات نن هم په ټولنه کې موجود دي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. په ډان ورځپاڼه کې ندیم پراچا لیکي چې په 1908 کال کې د هغه وخت پوځي جنرال ضیاء الحق په واک کې راغی، نو د پاکستان ټلویژن او د ډرامو او فلمونو جوړونکو او لیکوالانو ته وویل چې په خپلو ډرامو او فلمونو کې د ملایانو رول ولس ته ښه وښایي. د ضیاء په دور کې په دې اړه ډېره سخته پالیسي وه او هغه په دې اړه خاص هدایات ورکړي وو چې باید د یو ملا کردار منفي ونه ښودل شي. د پاکستان په ډرامو او فلمونو کې د ملایانو او یا نورو مذهبي کسانو ځینې کردارونه منفي هم خودل شوي دي. د ضیاء په دور کې بیا په دې اړه خاص کار وشو، ملایان یې په خصوصي توګه سیاسي هلو ځلو ته راوستل. ندیم پراچا لیکي د 19مې پیړۍ د نیمایي نه تر 20مې پیړۍ پورې په جنوبي ایشیا کې داسې دینی عالمان مخې ته راغلل چې هغوی په مذهبي رواداري زیات کار وکړ او ډېرې خبرې د سخت دریځو ملایانو د ولکې نه خلاصې کړې. دغو دینی عالمانو په ټولنه کې د مذهبي برداشت او د زغم په اړه هم کار وکړ. دوی د پاکستان په شمول د جنوبی ایجیا په نورو هیوادونو کې هم اسلامي تعلیمات جدید دور مطابق په وړاندې کولو زیات کار وکړو. د ساینسي علومو پر اهمیت یې زور راوړو او حکومتونه یې هم ادې ته مجبور کړل چې مذهبي لګښتونو ته زیات پام وکړي او دغه ټولو د حقونو تحفظ وکړي. په پاکستان کې جدید اسلامي تعلیمات ذوالفقار علي بټو په دور کې یو ځل بیا په ورو ورو ختمېدل پیل شول. د بټو په دور کې په دې خبره یو ځل بیا بحث پیل شو او دا شان د مذهبي رواداري هغه زاړه روایات او اقدار د ځینو قانونونو له جوړولو سره ختم شول او دغه هر څه ټولنه په یو دلدل کې پریښوده. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې د 1970 د لسیزې وروسته به آیا په پاکستان کې دا ممکنه وي چې د اسلامي تعلیماتو په جدید دور او تقاضو ته په اړولو کې حکومت او ټولنه د دغه لسیزې د اثراتو نه ووځي او کنه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر نږدې درې نیمې بجې کیدونکو دی. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ تړل سوې لاره نن پرانیستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پل له تیرو درو ورځو راهیسې بند وه. نن غرمه د پاکستان لور ته د افغان او پاکستاني پوځي چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې د لارې بیا پرانیستلو پریکړه وشوه. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د احتجاج اعلان کړی دی. د غورځنګ ویان د فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل که څه هم د نیول سوو کسانو ضمانت منظور سوی دی خو د نور غوښتنو لپاره به احتجاج کوي. د لاهور احتساب عدالت د احتساب قومي ادارې یا نیب ته اجازه ورکړې ده چې شهباز شریف څوارلس ورځې نور له ځان سره وساتي. دا له هغه وروسته ده چې نیب له یاد عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې د شهباز شریف په ریمانډ کې دی د پنځلس ورځو اضافه وکړي. شهباز شریف دا وخت د نیب په ولکه کې دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر ورځو وویل چې د جولای د 15مې په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو معلومولو لپاره جوړ شوې کمیټې به له پلټنو وروسته سپارښتنې وړاندې کوي. نوموړي په دې لړ کې یو دیرش کسیزه پارلماني کمیټې جوړه کړې ده چې نیم د حکومت او نیم د اپوزیشن غړي لري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي په بلدیاتي نظام کې به ډیر زر بدلون راولي. د بلدیاتو صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د بدلون لپاره یې مسوده تیار کړې ده. په افغانستان کې پر یو امنیتي پوسټه د طالبانو په برید کې او پولیس وژل شوی دی. د افغانستان د سمنګان ولایت ګورنر عبداللطیف ابراهیمی د دې پخلای کړی وسلوالو په ډیر سنې دی ویلي. ایران پر پاکستان ژغ کړی دی چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي کوم چې د دوی په وینا نن د ایران څوارلس پولیس ساتونکو تښتولی دی. د ایران انقلابي ساتونکو ځواک نن په یو بیان کې ویلي دوی هیله لري چې پاکستان به د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي د کوم چې د دوی په وینا د سیمې هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروگرام د مشال رادیو مجلې ته. په دې پروگرام کې تاسو د سیمې او نړۍ د کلتوري او ادبي حالو زلو حال اوري. د پروگرام جوړونکي د مشال رادیو همکار نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال راډیوي مجلې په سلام غنا کې درته نجیب عامر هرکلی وای. په دې غنا کې مو هم درته د نور کله پشان بلا بیل مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړې دي. د عراق نجف ښار کې مو د کتابونو هغه بازار ته بیا یو چې ونیم سو کاله پخوانی دی. انګلستان کې یوې شاعرې ته سل کاله پس د درناوي لمانځنه کیږي. د کوټې یو پښتنه شاعره زمزمه انتظار د تخپل کیسه کوي.
ورونه چې دی ورونه را خبر دی ورونه پښکار باندې شاعری کوم مګر مشران بابا د مینې خبر.
قدرت الله درمان په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
سیری ټکرای د لیکوالې او شاعرې اوخ کامل د ادبی ټوټو نوې چاپ شوی کتاب دی چې په زر ټوکو کې چاپ شوی.
له شمس فګاره به دغه یو شیر وورو.
منم چیرا بشی سپرلی وختونه خومون تر کومی رسوی وختونه.
د یو نوی هندی فلم هلیکاپټر ایلا پاړه هم درته معلومات ترکو.
I think my personality is there for sure, but I think mostly Ila is a character. She's a force of nature.
د عراق په نجف ښار کې هوایش په نوم یو زوړ بازار دی چې زیاتره پکې د فلسفه، مذهب او ادبیاتو کتابونه خرڅیږي. دا بازار و نیم سوه کاله پخوا آباد شوی و. دوکانونه، لارې او کوڅې اوس هم په پخوانۍ بڼه دي. د فرانسې خبري اژانس په یو ویډیویي راپور کې ښودل کیږي چې دغلته خلک د پخوانیو کتابونو د لرغونو نسخو تپوسونه کوي. یو شمیر پوهان وایي دا بازار د عراق د ثقافت انځورګري کوي. دا بازار د وطن د زړو بازارونو یاد سړی ته تازه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې چې اسرار العالم مومند تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق نجب ښار له پلازمینې بغداد څخه د 160 کیلومتر په واټن کې پروت دی. دا د هیواد د مرکزي ښارونو څخه ګڼل کیږي. د 1 میلیون آبادۍ درلودونکي دغه ښار ډیری برخه د شیعه مسلمانانو ده او دا په عراق کې د شیعه مسلمانانو دریم لوی مرکز ګڼل کیږي. د نجب ښار ځینې بازارونه لکه د پېښور د کیسه خانې بازار انځور وړاندې کوي. دلته د کتابونو، دوکانونه او هټۍ ځای په ځای لیدل کیږي. تنګې کوڅې لري او ودانۍ یې د لرغوني زمانې نه پاتې دي. د فرانسې خبري اجانس په یو راپور کې لیکي چې د نجب په بازارونو کې د فلسفه، شاعرۍ او مذهب کتابونه زیات خرڅلاو لري. محمد علی رضا درې کاله وړاندې له بنگلادیش نجب ته تللې. هغه د ښار هغو بازارونو ته زیات ځي چې دویم لاس یا زاړه کتابونه پکې خرڅیږي.
انا جیتو فی نجف الاشرف قبل 3 سنوات.
زه درې کاله مخکې د نجف ښار ته راغلی وم. زه په لوړ زده کړو بوخت یم. زه قطر، النداء، منهاج الصالحین او د اسلامي مفکورې نور کتابونه لولم.
دروس فی العقیده الاسلامیه.
په عراق کې عموما او په نجف ښار کې خصوصا شیعگان په اکثریت کې دي. خو له نورو هیوادونو هغه کسان هم د محمد رضا په شان دي ښار ته مخه کوي چې په خپلو هیوادونو کې یې شیعگان په اقلیت کې دي. محمد مصطفی جمال الدین څو لسیزې پخوا نجف ته د زده کړو لپاره ورغلی وو او اوس هم هلته خون کې دی. نوموړی وایي د دې ښار د کتابونو بازار 250 کاله پخوانی دی. هغه وایي په عراق کې د نجف په شان هیڅ بل یو ښار نشته. دا په مذهبي او ادبي لحاظ ډیر پیاوړی دی. د عراق د مشهور شاعر محمد الجواهری کتابونه هم په بازارونو کې په زیاته پیمانه خرڅیږي. پخپل جواهری په 1960 لسیزه کې په دغو بازارونو کې ژوند او روزګار کړی دی. اوس د هغه پر مړینې یو اشکال اوړي. د تاریخ او اسلامي ثقافت یو پوه حسن الحکیم وایي په 1950 لسیزه کې بعد نجف ښار د زړو کتابونو په مارکیټ کې هر جمعه د زده کوونکو لپاره د کتابونو اونیزه میله لګېدا چې پکې به پر کتابونو بولی اهم لګول کېده. نوموړی زیاتوي
اصبح السوق عباره عن سوق تراثي.
د کتابونو د بازار او زموږ د تاریخي ورثې یو برخه جوړه شوې. له ټولې دنیا نه خلک دلته د کتابونو غوښتلو لپاره راځي. په ځانګړي ډول د زړو کتابونو مینوال دلته ډیر راځي. اکثره وخت د یو ځانګړي کتاب د لومړي چاپ غوښتنه
کوي.
حکیم وایي که څه هم دا انټرنیټي دور دی او کتابونه پر لیکه یا آنلاین هم خرڅیږي، خو دوی غواړي چې د نجب ښار زده کوونکي د کتابونو د اخیستو لپاره بازارونو ته ولاړ شي او د کتاب لوستلو دود پر ځای پاتې شي.
د عراق د یو زاړه بازار رډوي ننداره مو درته وړاندې کړه. بیا هم په تیره زمانه کې پاتې کیږو. د یوې داسې برطانوي نژادي امریکایي شاعرې په اړه معلومات ترکو چې خپل مین ته یې 100 کاله پخوا نظمونه لیکلو. هغه نظمونه یې په خپلو کتابونو کې نه و چاپ کړي. خیلی لامل به د نظمونو شخصیتوب په نظمونو کې لوسی خبرې او یا هم د هغې فطري شرم وي. خو د مینې دا کیسه پټه پاتې نه شوه. هغه نظمونه چاپ شوي اوس په لندن کې ماری بورډن په نوم دی پخوانی نومورکې شاعرې ته د درناوي اونۍ لمانځل کیږي. ماری هاری بورډن د 1386 کال د مې میاشتې په 15مه د امریکا په شیکاګو کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه برتانی ول اصله امریکایي وه. ماری نولونه لیکلي، شاعره وه او د نړیوال جنگ پر مهال په روغتون کې د نرسې په توګه هم کار کړو. ماری له واده وروسته د خپل خاوند سره له امریکې اروپا ته کډه شوه او په انګلستان کې ژوند پیل کړ. کله چې په 1914 کال کې لومړی نړیوال جنگ پیل شو نو هغې د فرانسوي سرتیرو لپاره په خپلو پیسو د جنگ میدان ته نږدې یو ساحوي روغتون جوړ کړ چې پکې خپله هم د نورو روغتیاپالو سره یوځای د نرسې په توګه کار کاوه. په دغه روغتون کې د ماری بورډن خدمتونه د لومړي نړیوال جنگ تر پایه روان ول. هملته یې په روغتون کې یو پوځي افسر بریګیډیر جنرال ایډوارډ لویس سپیر سره مینه پیدا شوه. دغې مینې د ماری لومړی واده ختم کړ، خاوند یې ورته طلاق ورکړ او د هغې درې وړه لوڼې هم ترې بوتلې. ماری په 1913 کال کې د خپل مین سپیر سره واده وکړ. ماری بورډن د جنگ میدان ته نږدې په روغتون کې کار کاوه، نو جنگی ولولو نه ډک نظمونه او کتابونه لیکلي دي. ماری په خپلو نظمونو کې یو شمیر خپل مین بریګیډیر سپیرس ته لیکلي چې د جنگ په میدان کې دنده پر مخ وړله، خو دلته یې ماری په هجران کې سوځېده او د هغې د سر د سلامتۍ دعاګانې کولې. ماری بورډن چې هغه مهال کوم کتابونه چاپ کړي وو په هغو کې هغه نظمونه نه وو شامل چې دې په میدان کې جنگیدونکي خپل مین ته لیکلي وو. دغه نظمونه د لیکلو د نیټې نه 100 کاله وروسته په 2015 کال کې چاپ شول. هغه مهال چې ماری د تورو خاورو لاندې وه، ماری بورډن د 1918 کال د دسمبر په 2 له نړۍ سترګې پټې کړې وې. د ماری بورډن د جنگ پر مهال لیکلي نظمونه برتانوي لیکوال پاول اوپری په لندن کې چاپ کړل. دا کتاب د ماری بورډن د لومړۍ کرښې نظمونه نومیږي. اوس د لومړي نړیوال جنگ د دغې هېرې شوې شاعرې ماری بورډن یاد 100 کاله پس تازه کیږي. د لندن په سلی یا ټاور آف لندن نومي کلا کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د هغې یادونه کیږي. د ماری بورډن لیکلې نظم به د کمپوزر او هنرمندي میرا کلکس لخوا اوریدونکو ته وړاندې شي. د نومبر 14 تر 19 نیټې پورې به په ټاور آف لندن کې دغه تقریبات روان وي. ماری بورډن په خپل ژوند کې د 15 نه زیات کتابونه لیکلي چې پکې شعر او نثر دواړه شامل دي. د هغې ځینې نظمونه د هغې په ژوندون نه و چاپ شوي، ځکه چې هغه خپل مین ته لیکلي وو او نه یې غوښتل د نورو خلکو له نظره تیر شي. خو اوس د مینې دا کیسه هم پټه پاتې نه شوه او د هغې له زړه وتلې سندرې د خلکو تر سترګو، غوږونو او زړونو رسېدلې دي. په یو نظم کې ماری داسې وایي: زما لمنه په خټو او وینو لړلې ده، زه ستړی یم، د ویستلو شیمای نه لرم. زه چې د دروازې د پرانیستلو هڅه کوم نو پښې مې په لمبو کې سوځي. هلته یو ځوان افسر ولاړ دی، هغه هم په خټو کې ویشل شوی، مخ یې د ستړتیا انځور وړاندې کوي. ماری بورډن 100 کاله پخوا د مینی سرودونه لیکلي، خو پښتنه شاعره چې نن هم شعر لیکي نو 100 خندونه په مخ کې وي. زمزمه انتظار د بلوچستان شاعره ده. وایي په داسې حال کې شعرونه لیکي چې پلارې لا پرې نه دی خبر، خو د ورونو یې منندوی ده چې څه ورته نه وایي. د هغې له خبرو او شعرونو خوند واخلي.
السلام علیکم، دیبا میرا تاب سلام کوم او تولم کران تا سلام کوم. زمزمه انتظاری ما در چه نسه در شیر فرمی چنگا علاکه پیدا سوالا در دیر وقت سه زما در شیر در شیری سر دیر زیاد امینه والا او بیا پر ریڈیو باندی می در شیرون آوری دل استاسو در دیواری دو مشال ریڈیو سر دیر زیاد متاثر سوالا ما زک شیری می شروع کلا. ولینس کې څوک مهنت وکي څوک مینه ورسره لري کولی شي. ما خو ډېر زیات شوق ورسره و د شاعرۍ سره. او بالکل د نورو شاعرانو شعرونه هم ضروري دي څوک یې واوري او خپل شعر هم چا سره چاته وشوي او مطالعه یې کړي، بل شاعر نظر پر وغواړي.
څومره شاعري مې کړې ده تقریبا یو نیمه غزل به مې لیکلي کتاب اراده خو مې اوس نشته کتاب چاپ کړم او دیسه مې شاعري لا مخته ولاړه شي انشاءالله بیا به چاپم کتاب. یا مشاعرو ته نه یم تللی، نیم په مشاعرو کې برخه اخیستې ده. زړه مې غواړي چې ولاړه شم خو اجازت نشته راته. د چا شعر مې خوښېږي، زنانه خو دومره نه دي راته معلومې، او د درویش تورانی شاعري مې زیاته خوښه ده، د ممتاز لالا شاعري مې زیاته خوښه ده، او د ظاهر بنګش کرمېوال شاعري مې زیاته خوښه ده. کورنۍ زما کورنۍ شته، هغه د شاعرۍ سره تعلقات نه ساتي او نه دومره ورته معلومه دي شعر ټپه دا وسه ته وایي، خو مګر دغه ورونه چې دي ورونه را خبر دي، د ورونه په ښکاره باندې شاعري کوم، مګر مشران بابا د مینې دي خبر. پښتنې لپاره، پښتنې خور لپاره چې چاته چې اجازت یا خو دومره ګران کار نه دی، او چې اجازت نه وي هغه لپاره بیا هم د څه نه څه مشکل وي. څه کول غواړم؟ پستا غواړم چې ښه شاعر را نه جوړ شي او کتابونه مې چاپ شي، دا زما لویه خوشحالي ده. وای چا راته قدم په قدم بم یشي، چا راته قدم په قدم بم یشي، چا راته بنیا د دې ماتم یشي، اره خوشحالي بزان ته غوره کړی، هره خوشحالي بزان ته غوره کړی، مشته ار وخت په برخه غم یشي، ژوند مو د غربت په هور کې سوزینن، ژوند مو د غربت په هور کې سوزینن، نه یو خبر چاره ته دا کم یشي، کله مو د ژوند سبا ته پام کړی، کله مې د ژوند سبا ته پام کړی، اے پښتنه کوم قدم مو سم یشي، هر چا زمزمې زخم را کړی دی، هر چا زمزمې زخم را کړی دی، چا نه دی زما په زړه ملهم یشي، چا نه دی زما په زړه ملهم یشي. درد یمه غزل یمه ټپه یمه، درد یمه غزل یمه ټپه یمه، ساز یمه رباب یمه نغمه یمه، دومره هم پسپک نظر می مګوره، اے دومره هم پسپک نظر می مګوره، ننګ یمه پښتو یم پښتنه یمه، بیا بس زنګیدل را پسې ګرځي، بیا بس زنګیدل را پسې ګرځي، بنګ یمه خمار یمه پیاله یمه، دوب دی کړم بیا برا ختای نسی، دوب دی کړم بیا برا ختای نسی، کړم یمه ککاړ یمه خزه یمه، نکوم پروا در کبانو بس، نکوم پروا در کبانو بس، پروت یمه دمه یمه ویده یمه، ولی دی بدل کړل سترګې بیا، ولی دی بدل کړل سترګې بیا، چغه یم هنګی یم زمزمه یمه، چغه یم هنګی یم زمزمه یمه.
دا وا زمزما انتظار اوس د خوست د پیژندل شوی لیکوال او شاعر قدرت الله درمان نه په یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره اورو. د کتاب لیکوالا اوخکا امیل ده.
سیری ټکرای د لیکوالي او شاعرۍ اوخکا امیل د ادبي ټوټو نوی چاپ شوی کتاب دی چې په زر ټوکو کې چاپ شوی. یاد کتاب چې درې اویا مخونه لري، پرې حسین رڼا، خاطره فیضی، صالحه اسحقزی خالقی، یوسفی سهارګل امیرزی، سایر سحر پری سری زیلی کلی دی. جنون، روژه، مازیگر، ترنم، سوزیدل خار، غربت، او داسې نور د هغو ټوټو عنوانونه دي چې په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد لیکواله تر دې مخکې یوه شعري ټولګه هم د مظلومې اوښکې په نوم چاپ لري. سیری ټکرای یې هم دا اثر دی. لیکوال او شاعر اوښ کامل ناچاپ اثر هم لري. په اسلام کې د ماشوم د نوم ټاکنه نثري ټولګه، د پاچا لور ناول، معصومې اوښکې دویمه شعري ټولګه، کندر کور لنډې کیسې، دا هم د یاد کتاب څخه یوه لنډه ادبي ټوټه. باران د درد سوک زیات شو، وجود کیسه بند شوه، د زړه په اخلاص مې دردونه وویل، غربت خپل شړۍ زمنګ د کور تر دروازه راوسته، هر هیله مې لکه ړنګ شوی بیرغ ښکارېده. ژوند سم د جمعې مړی و، یوې بلې هفتې ته د زوال په لور روان و. هو اوس دومره ده چې د ګلابو غاټولو ګلان زما د سترګو په باران اوبه کومه.
قدرت الله درمانو چې پر یو نوی چاپ شوی کتاب یې تبصره وړاندې کوله. د همدې کتاب په اړه لیکوال او شاعر سکندر وای:
سیره ټکرای چې ادبي ټوټو نوی کتاب دی، زموږ تر څنګ باید جنکۍ زیات ورته خوشحاله شي، هغه ته به یو جرأت ورکړی شي چې خزینه نه یوازې په د شعرونو برخه کې بلکې د نثر برخه کې هم جرأت کولای شي، ځکه زموږ داسې ټولنه ده. دا په نورو نړۍ کې نورو ټولنو کې جالبه نه ده چې څوک ادبي ټوټې لیکي یا کتابونه چاپ کوي، خو په زموږ ټولنه کې په خاص ډول بیا په خوست کې دا ډېره جالبه وي او ډېره داسې هیله مندي په کې پرته وي چې یو څوک راپاڅېږي. دلته نور بیا دې تر څنګ بیا مشاعرو ته هم خلک هڅولی شي، مشاعرو کې ګډون تر څنګ کولی شي، اسټیج له لارې هم خپل هغه درد بیان کوي څه ډول چې اوښکه عامل په دې ادبي ټوټو کې وړاندې کړی دی. زه ډېر خوشحاله یم چې داسې جنکیانې پیدا کېږي چې باجرأته وي، دوی یو څه لیکي بیا په کتابي بڼه هم چاپ کوي. د نورو وروڼو خوندې نه هیله کوو چې دوی سره د جرأت تر څنګ مالي او چاپي برخه کې کومک وکړي.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی وسته لیکوال او شاعر شمس فیګار نه د هغه یو غزل داغه په خپل غږ کې اورو. په سر کې متری غوختی چې د خپل همدې شعر پاړه راته لنډې خبرې هم وکړي.
ډیره ګرانه وي چې د خپل شعر په اړه سړی خپله خبرې وکړي، خو بیا هم د نجیب عامر حکم دی. دا شعر اجتماعي طور به داسې وایم چې د غزل په دې څو شعرونو کې د پښتون افغان وطن په دې روانو کړکیچنو حالاتو تجزیه هم ده، امید هم ده، د دې کړکیچنو حالاتو نه دراوتلو هڅه هم پکې شوې ده. دا شعر څه دارنګ ده. منم چیرا بشي سپرلي وختونه، منم چیرا بشي سپرلي وختونه، خو مونږ تر کومې رسوي وختونه، د لر او بر نارا فجار کومه، د لر او بر نارا فجار کومه، که خوله هر څو راته ګنډي وختونه. بل شعر دی چې مونږ به باقیو مونږ به نه ورکیږو، مونږ به باقیو مونږ به نه ورکیږو، اور که هر څو را وروي وختونه، مونږ به باقیو مونږ به نه ورکیږو، اور که هر څو را وروي وختونه، او شمسا په هیڅ دره کې نه پوهیږو، شمسا په هیڅ دره کې نه پوهیږو، رنگونه څنګه اړوي وختونه، رنگونه څنګه اړوي وختونه.
داو شمس فیګار اوس ځو د هندوستان فلمی نړۍ ته. کاجل او اجے دیوگن خزا خاوند او د بالیوډ تکړه ستوري دي. اجے اوس یو نوی فلم جوړ کړی چې کاجل پکې مخکا خیالي رول لوبول دي. دا فلم د یوې داسې میرمنې ژوند انځوروي چې په یوازې ځان د خپل زوی پالنه کوي، سندرغاړې ده او په تیر عمر بیا په کالج کې داخله اخلي او د خپل زوی همصنفی جوړي. هیلیکاپټر ایلا د بالیوډ یا د هندی فلمی نړۍ یو نوی فلم دی. په دې فلم کې کاجول مخکخ رول لوبولی او ډایریکټر یې پردیپ سرکار دی. د فلم لیکوال آنند گاندی دی. په فلم کې کاجول د یوې سندرغاړې او د یوې داسې مور رول لوبوي چې په یوازې ځان د خپلو بچو پالنه کوي. په دې فلم کار د 2018 کال په پیل کې شروع شوی وو او اوس د 2018 کال د اکتوبر په 12مه دا فلم په هند او نړۍ کې پر سینما نندارې ته وړاندې شو. کاجول په دې فلم کې په تیر عمر کې یو وار بیا د کالج زده کړې پیلوي، تر دې چې زوی او دا په یو صنف کې درس وایي.
اپنی پڑھائی پوری کرو اور بلڈنگ کے بچوں کا میوزک ٹیوشن لو.
تم نے مجھے یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں دیا؟
میں اپنی پڑھائی پوری کرنے والی ہوں، میں تیرا کالج جوائن کرنے والی ہوں.
کاجول د فلم لا پیل وړاندې چې کومې خبرې وکړې رائټرز اجانس راخسته دي.
زما په خیال د فلم جینه چې کومې ځانګړنې لري هغه زما په شخصیت کې موجود دي. خدا د چې ایلا د یو کاراکټر کیسه ده، هغه د طبیعت یو ځواک ښکاره کوي. هغه چې څنګه فکر کوي یا عمل کوي په هغه کې لږ ډیره زم ښکارم، خو زه به وایم اتیا پسلو کې دا کاراکټر د ایلا دی.
په دې فلم کې د کاجول ترڅنګ چې نورو کوم اداکارانو کار کړی په هغو کې نیهادوپیا، انو ملک، مکیش ریشی او ریدی سین نمونه د پام وړ دي.
کسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دینا ٹھیک ہے یار، پر اسے گھٹن محسوس ہونے لگے یہ کیسے ٹھیک ہے؟
فلم شپک سندری لری چی رونیت سرکار، پالومی گوش، اریجیت سنگھ، سنیدی چوہان او شلپا راو ویلی دی. دا فلم دا اجے دیوگن، ایف فلمز او پن انڈیا لیمیٹڈ پہ اشتراک جوڑ شوی دی.
دا هندی فلم هلیکاپټر ایلا پاړه مو معلومات اوریدل. د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. بلونه به د نورو او نوو مطالبو سره نجیبا مرستاسو په خدمت کې وي. تر هغه د لوی خدای پامان.
خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ. ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.